امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ز شفیع سرداریم د دې د امریکا جغ آشنا رادیو ما شمنې خبرونه پیلسبه په دې خبرونه کې لومړی تاسو په مخړې د خبرونو لندېسته
د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار ترکیه ته په سفر تللې ده د ترکیه پولیسو 15 اویاتنه پاکستانی پناهغښتون کې ژغورل دي او د خوراکي مواد او درو درملو د مرستو یو کاروان د ترکیه ختیزی برخی غوطه تر رسیدلی ده.
در نوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې په کابل کې صرافان د خپل امنیت په اړه سخت اندیشمن دي.
چې موږ په سیټول غلې دي ز خپل تجارت وکم که زه محفظین ځان پسو ګرځم.
د کندوز خلک وایي د دې ولایت په زیاتره برخو کې امنیت ښه شوی دی.
نږدې شاخصیم امنیت ته نسبت په خانه اوس ډیر ښه شوی دی.
او امریکا وایي چې د داعش د ماتېدو پس د سیمه ییزو ډلو سره مرستې کموي دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله لرو خو اوس به خبرونه زیبا خادم تاسو وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار ترکیه ته په سفر تللی دی د حکمتیار د اسلامي حزب دوه چارواکو د امریکا غږ ته ویلي دي چې ګلبدین حکمتیار نن د سه شنبې په ورځ ترکیې ته په سفر ولاړ د اسلامي حزب نطاق حشمت الله ارشد امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې ټاکل شوی د ګلبدین حکمتیار به په ترکیه کې د تم کېدو نه وروسته سعودي عربستان ته هم ولاړ شي په افغانستان کې د قاطع ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د ملکی خلکو د وژل کېدو په خاطر بخښنه غوښتې ده او ویلي دي چې قاطع ماموریت کوشش کوي چې په راتلونکي کار کې د دغسې پیښو مخه ونیسي سیمه ییزو خلکو ویلي دي چې د عقرب د میاشتې په 14 نیټې د کندوز د چاردرې په ولسوالۍ کې د خارجي قواوو په هوایي بمباریو کې 10 ملکیان وژل شوي او 14 زخمي شوي وو جنرال جان نیکلسن د دوشنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت د رئیس د کورنۍ او چارو د سرپرست وزیر د ملي اردو د لوی درسیز او د ولایتي چارواکو سره کتلی دي په مرکز کابل او نورو ولایتونو کې در نامنیو او جرایمو د زیاتېدو سره سره د کورنۍ او چارو وزارت فیصله کړې ده چې هغو کسانو ته چې د امنیتي ملحوظاتو له امله په قانوني ډول وسلې ځان سره ګرځوي نوي کارتونه ورکړي د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر وایس احمد برمک د دغو کارتونو د ویشلو رسمي بهیر نن په کابل کې پیل کړی دی ښاغلي برمک وویل
یک طرز عمل کې
بر خصوصا د هغو کسانو لپاره چې وضعیت په کاتو حق لري وسلې وګرځوي له دو کلو هلو ځلو وروسته یوه کړنلاره دوه اونۍ وړاندې د ملي امنیت شورا لخوا تصویب شوه نن د وسلو ګرځولو د کارتونو بهیر رسما د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت لخوا اعلانېږي
خاغلی برمک ویلی دی چې تر دې وروسته څوک په غیر قانوني توګه وسلې نشي ساتلی په تیر یو کال کې شپېتو تنو صرافانو ته د سر او مال زیان رسیدلی دی اختطافګرو د پیسو په خاطر خپله صرافان تښتولي یا یې د هغوی د کورنۍ غړي تښتولي دي په کابل کې د صرافانو ټولنې غونډه کړې ده او یو صراف په دې باب داسې ویلي دي
چې موږ پسې ټول غلې دي نن سبا چې د باندې وځو موږ پسې غلې دي ما سره اوس تقریبا 12 نفر باډي ګارډان زه تاجر سره ما ته 12 باډي ګارډان څه ضرورت زه باید ځان ته وګرځم زه خپل تجارت وکم که زه محفظین ځان پسې وګرځم
خاغلی برمک ژمنه کړې ده چې امنیتي تدابیر به زیات کړي د غزنی ولایتي چارواکو ویلي دي چې ناپیژندل شوو وسلوالو کسانو وړ مشپه دغه ولایت د مقر په ولسوالۍ کې دوه زیارتونو ته چې 400 کاله پخوانی زیارتونه دي اور اچولی دی دا دوه زیارتونه د بهاءالحق بابا او ملاولي نیکه په نومونه یادیږي د غزنی د والي نطاق عارف نوري امریکا غږ ته ویلي دي چې ناپیژندل شوو وسلوالو کسانو د یکشنبې په شپه دغو دواړو زیارتونو ته اور واچول د زیارتونو ګنبدې سوځېدلې دي او ودانۍ نړېدلې دي تروسه په دې حق لا چا سن دی ویلي خو پلټنې ادامه لري د سیمې نړۍ خبرونه د امریکا غ آشنا راجو نخبريږي د ترکیه پولیسو 15 اویاتنه پاکستانی پناه غوښتون کې ژغورل دي. دا پناه غوښتون کې د محلي خبريالانو د رپورټونو قراره قاچاقبرانو په استانبول کې په یوې تاکاوي کې د دې لپاره بندې کړي وو چې پیسې ته نه بوت کی. د حریت د ورسپانې رپورټ ویلي دي چې قاچاقبرانو دغه پناه غوښتون کو ته ویلي چې $10,000 به ورکوي چې اروپا ته یې چورو پاته مو ورسو ورسپانلی کې چې قاچاقبرانو زنه دا کسان شکنجه کړي هم دي. د عراقیانو پاکستانیانو او افغانانو په شمول سلګو نظر پناه غوښتون کې په تیرو دوه درې کلونو کې اروپایي ملکونو ته رسیدلې دي. د سیمه اونړې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیونه اوري. سپینې ماڼۍ د دوشنبه په ورځ ویلي دي چې د داعش په ماتېدو سره متحده ایالاتو د هغو سیمه ییزو ډلو سره خپلې نظامي مرستې کموي چې د افراطیانو په ضد جنګیږي. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل سیال رجب طیب اردوان سره د تلیفون له لارې په خبرو کې ژمنه کړې ده چې کوردي جنګیالیو ته به نور پوځي مرستې نه ورکوي. مولود چاوش اوغلو وایي ولسمشر ټرمپ کوردي جنګیالیو ته د وسلو د نه ورکولو په هکله څرګنده لارښوونه کړې ده. هغه هم داشان د امریکا له لورې دغو جنګیالیو ته د وسلو د بندېدو په اړه د ولسمشر ټرمپ خبره تکرار کړه چې ویلی دی دغه بې منطقه کار باید لا دمخه پای ته رسېدلی وای. د سپینې ماڼۍ ویاندي د دوشنبه په ورځ وویل جمهور رئیس ټرمپ هوډ کړی و چې په سوریه کې به د داعش د ماتولو لپاره د هغو سیمه ییزو ډلو سره چې د توندلارو په وړاندې جنګیږي مرسته وکړي. سپینې ماڼۍ تر اوسه دا نه ده تایید کړې چې د ترکیې د جمهور رئیس سره څه ژمنې سوي دي. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د خوراکي موادو او دارو درملو د مرستې یو کاروان نن د سیشن به پورز د یاغیانو تر کنټرول لاندې د سوریې ختیځ برخې غوطا ته ورسېده. ملګری ملتونه وایي د بشري مرستو دا کاروان د سو ورځو سختو بمباریو نه وروسته غوطا ته رسیدلی دی. د حالات یو سرون کې ویلي دي چې د حکومت هوایي حملې نن هم روانې وي او سیمې ته چې د 2014 کال رئیس محاصره دی د مرستو د کاروان د رسېدو نه لږ مخکې هم په همیرا باندې بمباری وشوه. د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال مرستې د ادارې نطاق ویلي دي چې په مرستو کې د تغذیه د پاره خوراکي مواد او دارو درمل شامل دي. په سوریه کې د سولې په باب له خبرو نه مخکې د دمشق لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن د مستورا ویلي دي چې د اندېښنو باوجود د حقیقت د ویلو وخت رسیدلی دی. د مستورا په جنیو کې د سولې د خبرو د اووم دور د پیل کېدو نه مخکې په سوریه کې د سولې د کېدو په باب خوشبيني څرګنده کړې ده. اوس چې په میانمار کې د روهنګیایي مهاجرو د بیرته ځای پیزې کېدو پلانونه جوړیږي، د بشري حقوقو ګروپونه او غیر حکومتي مؤسسې د دغو مهاجرو د امنیت په باره کې چې د تشدد له امله د ملک نه تښتېدلی دي اندېښنې لري او خبرداری ورکړی دی. د مصر امنیتي قواو یو لسنه په دې ګومان چې تروریستان دي د وسلوالو د پټېدو په یو ځای باندې په حمله کې وژلې دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت نن د سې شنبه په ورځ ویل چې دغو کسانو په سینا کې اسلامي افراطیانو سره مرسته کوله.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ ما شامنی پښتو خبرونه اوري. د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ملکي وګړو لخوا د وسلو د ګرځولو د جواز یو نوې کړنلاره ترتیب کړې ده. دا رپورت به تاسو لږ وروسته واوري، خو په تیر یو کال کې 80 تنه صرافان د اختطافګرو لخوا یا وژل سوي یا هم د پیسو په خاطر خپله یا یې د کورنۍ غړي یرغمل سوي دي. په کابل کې د صرافانو ټولنې د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې که امنیت یې ونه ساتل سي خپله پانګه به له هیواد څخه بهر وباسي. د امریکا ژغ د اندېښنه د کورنیو چارو له وزیر ویس احمد برمک سره مطرح کړه. ښاغلي برمک زیات څه ونه ویل، خو ژمنه یې وکړه چې امنیتي تدابیر به زیاتوي. زموږ همکار رحیم ګل څاروان په دې اړه له صرافانو او افغان امنیتي چارواکو سره ژغېدلی دی.
حاجی نورالامین یو له هغو سوداګرو دی چې وراره یې اختطافګرو اختطاف کړی او لا هم د هغوی په منګولو کې دی. یرغمل کوونکو ترې پوره $15 میلیونه غوښتي دي.
زموږ وراره په ویشتم د میزان باندې اختطاف شو، چې اختتاب شو نو دې زمنګ نه 15 میلیونو تقاضا وکړه د ډالرو 15 میلیونو بیا اخرینی د دې دو چې ویل شي زه د 3 میلیونه یو روپۍ نور نه کوم ازمنګ وراره په ویډیو کې لګواله او ټکولې دې هغه ویډیو موږ تراولې ګو هغه میموري موږ تراولې ګله ا میموري چې موږ ولې موږ ډېر درد ولې دو د دې میموري نه موږ ډېر خپه شو بیا هغه وراره میمرته ویلې په لاس خوده موږ ته خپل ویل 3 میلیونه ورکه خو ما دې ظالمان نه خوشی کی بیا دې راتویل چې یو ډالر هم کمی د 3 میلیونه موږ کم نالو 3 میلیونه وسې یو څه اختتاب شه نیولې په کمانډانای کې پراته دي خو زمنګ وراره لا لاس نه دراغله بیا زمنګ وراره لاس ترېش
اجی نور لامین وای امنیتی ګواخونو دې تاړ کړای چی پانګو واسي خو په وینای خور زیاته پانګونه کړې ده دا سوداګر وای تر لاسو زیات شخصي ساتونکو لري او خپل امنیت پر ساتي
چمنګ په سټول غلدی نن سبا چې د باندې وزمنګ په سغلدی ما سره اوس تقریبا لزدولس نفر باډی ګارډان زه تاجر سره ما ته لزدولس باډی ګارډان څه ضرورت زه به ځان ته وګرځم زه خپل تجارت وکم که زه محفظین ځان په سو وګرځم
دلته په دې تالار کې د افغانستان په لزګونو صرافانو نن راغون شي دوی ټول له یو لوی مشکل نام نه شکایت کاوه د دې صرافانو په وینا شپېته صرافان سکال تختول شوی یا غلوی د کورنۍ غړي تختول دي
دیو کال پوغدو کې کچیر ته مونږ ولایتا او ولایتا وخیو کابل وخیو تر شپیتو په خواوشا کې صاحب مونږ اختتاب لرو شهیدان لرو تقریبا صاحب په ملیونو په کروڑو پیسې مونږ تلپات ورکړي دي مونږ نه وړي شوی دي
د صرافانو اتحادیه و شاوخوا شل میلیونه ډالر پانګه را افغانستان وته ده
په نام نه باغ نه وجه نه دوبۍ ته او ترکیه ته او اروپایي مملکتو ته زخت ډیر سرمایه په وتلو کې ده وزي او که سرمایه وتل نو به دا وطن باندې سخت بحران سره مخامخ
د کورنی چار وزارت سرپرست مهم همدا موضوع وړاندې کړه
نه ثاني مسئله امنیت
نه یوازې د پنګول او تجارانو د امنیت موضوع ده بلکې موږ د افغانستان ټول خلکو ته د امنیت بحث کوو
د زینو صرافانو په وینا په همدې یو کال کې تر سلو صرافانو افغانستان پریخي او پنګي وېسته ده اقتصادي کارپوهان وایي حکومت باید د پنګوالو امنیت وساتي ترڅو د همدغو پنګوالو په پنګي اقتصادي ماشين په تعویض وي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه لرو هله د چا خبرونه تر پای واوري خو سپام کړی دې رپورټه د کورنۍ چارو وزارت په افغانستان کې د ملکی وګړو لخوا د وسلو د ګرځولو د جواز یو نوې کړنلار ترتیب کړي چې لمخې به تر شپږ میاشتو دغه سي وسله لرونکي د دغه وزارت سره خپل وسلې ثبت کړي د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیرو اولو سکلونو کې په افغانستان کې له نوې زرو زیاتو کسانو ته د وسلو د ګرځولو جوازونه ورکول شوي وو پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ
د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت سرپرست ویاس احمد برمک نن د سې شمې په ورځ په یوه غونډه کې د ملکی وګړو لخوا د وسلو د ګرځولو د زوی کړنلارې په هکله خبریالانو ته د معلوماتو پر مهال ویل چې د دې کړنلارې ترتیبولو هدف د هغو کسانو لخوا د وسلو د ګرځولو مخنیوی دی چې د قانوني جواز او اجازې پرته د ځانونو ساتنې په بهانه وسلې ګرځي
په اساس ارقامې کې پیش وزارت داخله د سیمې احصایې مو آدمي
تقریبا برمک ویل دا شپږ له مخې چې زموږ د کورنۍ چارو وزارت په دې ریاست کې شته په ټول افغانستان کې یوازې په کابل کې نه د نګدی نوی زورو څخه زیاته وسله وشل شوی چې زغه شپیر 1550 زرایی مشروع جواز لري او د نورو پاتې جوازونه تمدید شوی
او متواقیش جوازشان تمدید شدگی هسته
خغلی برمک ویل چې د نوی کړنلار لمخې به شپږ میاشتې په موده کې ټول هغه وسلې چې د مخې خاوندان ته د وسلو د ګرځولو جوازونه ورکړ شوی او هغه خپل وسلې بیا د کورنۍ چارو وزارت سره ثبت هغه ویل چې د نوی کړنلار لمخې به یوازې یو تن د یو میل وسلې د ګرځولو اجازه ولري د کورنۍ چارو وزارت سرپرست ویل چې دا ځل به ټول هغه کسان وسلې ګرځي نمونه د بایومیټریک سیستم له لارې ثبت شي تر څو د وسلو د ګرځولو څخه یوازې د ځان د ساتلو دفاع لپاره کار واخیستل شي
کارت هم کې ای بار وزارت داخله توضیح میکنه در این کارت
خغلی برمکویل دازل چې د کورنۍ چارو وزارت کم کارت د وسلو د لیک د لپاره ویشي په کار کې ډیر دقت او تخنیکی ظرافتونه ته زیور کړ شوی چې ورسره د کارت جل کول امکان دی خله منځ زی هغه ویل چې حتی که څوک له بهر څخه هم د کارتونو چاپ ماشینونه راوړي په دې به ګټه ونه لري چې د نوو کارتونو د ویش په دې پروګرام کې کې لډيري پر مختللي ټکنالوژي څخه کار اخیستل شوې ده. د پارلمان یو شمېر غړي دا ګڼي چې د افغانستان پر روانه نامنۍ او په ځانګړي ډول په خاورو کې د نامنۍ په پیښو کې تر ډیره د همدغه وسلو څخه چې د کورنۍ چارو وزارت څخه د ګرځولو جوازونه اخیستل شوي کار اخیستل کېږي. د مشرانو جرګې د دیپي امنیتي کمیسیون مشر محمد هاشم الکوزي هم وایي چې په زیات شمېر د وسلو د ګرځولو د کارتونو ویشلو له امله په یو شمېر خاورو کې امنیتي پیښې زیاتې شوې دي.
هغه غیر قانوني خلک چې نن په افغانستان په هر ولایت کې دي چې په دا څو ولایتونو کې دغه شمېر ډېر دی چې موږ ته شکایتونه راغلي، هغه لکه په کابل کې 45,000 د دوی تعداد ته رسېږي چې زموږ د پولیس تشکیل دوی نه دی، لکه د هغه غیر قانوني خلکو تشکیل چې نن په کابل په ښار کې ډېر دی. داسې په هرات او مزار او جلال آباد او نورو ښارونو کې چې دغه خلک د دې مخنیوي به انشاءالله د دې طرزالعمل د خوا څخه به انشاءالله د دغه مخنیوي وسي.
د کورنۍ چارو وزارت سرپرست ویاس احمد برمک هم وایي چې د وسلو د ګرځولو دا نوې کړنلاره د همدې لپاره جوړه شوې چې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لخوا د وسلو د ګرځولو مخه ونیول شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دا کړنلاره د 2 کلو غور او پلټنې وروسته جوړه شوې او ټاکل شوې چې بله اونۍ به د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا د تصویب وروسته پلی شي. اوسمهال د افغانستان د حکومت د لوړ پوړو چارواکو سربیره د افغانستان د ملي شورا غړي، ولایتي شورا غړي او نور زورواکي د یو میل وسلې د ګرځولو پر ځای په لسګونو میله وسلې ګرځي. چې شمېرې د سپکو وسلو تر څنګ د آر پی جي راکټ لانچر په ګډون ماشینداري هم ګرځي. د دې نوي کړنلارې له مخې به هغه کسان چې د یو میل څخه زیاتې وسلې ولري خپلې وسلې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو څخه د وسلو د اخیستو پروګرام ډایک ته وسپاري. د ډایک پروګرام هدف د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو څخه د وسلو ټولول دي چې نږدې 10 کاله وړاندې پیل شوی دی. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې د کورنۍ چارو وزارت په دغو کسانو په وړاندې څه ډول غبرګون څخه کار واخلي چې دغه وزارت ته د وسلو له ورکولو ډډه وکړي.
رانا د خزو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه شنبه د ماخام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د کندوز خلک وایي چې د دې ولایت په زیاتره برخو کې امنیت ښه شوی دی. دا رپورت په ورسته واوري. اجرائیه رئیس عبدالله وایي د ملي یووالي حکومت په حکومت کې د ښځو د 10% ونډې په ورکولو کې پاتې راغلي، خو هڅه کوي چې په حکومت کې د ښځو د ونډې په تړاو خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. اجرائیه رئیس نن د ښځو د پیاوړتیا په ملي کانفرنس کې وینا کوله. زموږ خبریالي لیمینیازي په دې باره کې له کابله رپورت رالېږلې.
د افغانستان د دوامدار پرمختیايي موخو پر اړه کې د خوځو د پیاوړتیا په نوم په ملي 2 ورځنی کانفرنس کې خوځو په دې موخه ګډون کړی و چې د جنسیتي برابرۍ په اړه افغان حکومت سره خبرې وکړي. په یاد کانفرنس کې اجرائیه رئیس عبدالله د افغانستان د دوامدار پرمختیايي موخو ته په رسیدو کې د خوځو ونډاړینه وبلله او زیاته کړه چې دغو موخو ته د رسیدو لپاره به افغان حکومت د خوځو ګډون زیات کړي. عبدالله وویل که څه هم دوی په حکومتوالۍ کې د خوځو د 10% ونډې په عملي کېدو کې پاتې راغلي، خو ټینګار کوي چې په راتلونکو کې به دا ونډه زیاته کړي.
سطوح تصمیم گیری اهداف قبلا پیش بینی شده بود.
در تصمیم نیونی په کچه کوم اهداف چی په پام کې نیول شوی و موږ په کې پاتې راغلی یو. له دې شمیرې څخه د ښځو 10% ونډه دا هغه مسائل دي چې موږ باید جبران کړو. یاد مختنه رسیدل او پات کېدل به نه یوازې پر ښځو اغیزناک وي، بلکې په ټول هیواد او ټولنې به وي.
د ملګرو ملتونو د تلپاتې پراختیا له 10 موخو څخه یو یې هم جنسیتي برابروالي ته د ښځو لاسرسی دی. افغان حکومت وایي دا مهال په افغانستان کې 40% ښځې په حکومت کې کار کوي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې په وینا یوازې په سیمه ییزو ادارو کې بیا د ښځو ونډه تر 14% رسیږي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظري د جنسیتي برابروالي په یاد کانفرنس کې وویل د ملګرو ملتونو موخې یو بل پورې تړلې دي او د ټولو د لاسته راوړلو لپاره باید ټول په پام کې ونیول شي. هغې زیاته کړه د جنسیت برابروالی د تلپاتې پراختیا په ولسو موخو کې د پام وړ دی او که سترګې پرې پټې شي نورو موخو ته رسېدل به ستونزمن شي.
من ازدواج یک دختر زیر سن که در هدف پنجم آمده هست
دا وای که د یوې ماشوم نجلۍ له واده څخه مخنیوی ونی شي نو دریمه موخه چې روغتیا ده او څلورمه موخه چې پوهنه ده ورته نشي رسېدلی. د تلپاتې پراختیا ټولې موخې له یو بل سره تړلې دي.
اهداف انکشاف پایدار یکی با دیګری ارتباط مستقیم داره.
د تېرې اونۍ په پای کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د سازمان مشرې ریبیکا پاور سوویل چې افغانستان د نړۍ په مخ له هغو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې په حکومت کې د ښځو ونډه د پام وړ ده. میرمن ریبیکا دا هم ویلي وو چې د ښځو په تړاو پرمختګونه که څه هم ستایي، خو لا هم دا هیواد په سیاسي برخو کې په تیره بیا په ټاکنو کې پراخ حضور ته اړتیا لري.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. امریکا وایي چې د داعش د ماتېدو پس د سیمه ییزو ډلو سره مرستې کموي. دا رپورټ به تاسې وروسته واوري. د کندوز خلک وایي چې د ژمي پره نږدې کېدو او د خاصو قواوو د شپې لخوا په عملیاتو کې مخالفین ځپل سوي دي او اوس د ښار شاوخوا امنیت ډاډمن سوی دی. زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن په دې باره کې له کندوزه رپورټ لري.
د قندوز خلک وایي چې اوس د پخوا غوندې ځکه اندېښمن نه دي چې د ښار شاوخوا جګړې نه کیږي، خو د را روان کال لپاره ځکه اندېښنه کوي چې یو ځل بیا به جګړې زور واخلي او که چارواکي مخکې له مخکې د مخالفینو د داخلېدو مخه ونیسي او ځایي مخالفین وځپل شي نو د جګړو ویره کمېدای شي. د سیمې خلک غواړي چې ولسوالۍ او ورته غځېدلي سړکونه هم امنیت کړي چې خلک په ډاډه زړه کلو ته تګ راتګ وکړی شي. د قندوز یو تن اوسیدونکی د وسنیو حالاتو په اړه د سیوی
په دې ورستیو کې د قندوز ولایت مرکز او نږدې شاوخوا سیمې امنیت ته نسبت په خانه اوس ډیر ښه شوی دی. د امنیتي ادارو نه مونږ غواړو چې لکه اوس څنګه چې امنیت ښه شوی دی همداسې د ولسوالیو په مورد باندې هم کار وکړي چې ولسوالیو ته هم خلک په اسانۍ سره وکولی شي تګ راتګ وکړي.
د قندوز خلک په داسې حال کې د امنیت د نسبي ښه کېدو یادونه کوي. په تیرو دوه کالو کې قندوز دوه ځل د طالبانو په لاس سقوط شوی و. د ښار شاوخوا سیمو کې تر میاشتو میاشتو جګړې دوام درلوده. پرون دوشنبه ناوخته قندوز ته د قاطع ملاتړ قماندان، د داخله چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس هم سفر درلوده او خلکو ته ډاډ ورکړ چې د قندوز په امنیت کولو کې به هڅه وکړي. د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزي وویل چې خلک باید افغان ځواکونه پیاوړي کړي او پیاوړتیا په دې معنا ده چې خپل اولادونه د امنیتي ځواکونو په لیکو کې شامل کړي. د ملي ځواکونو صفونو ته چې څومره نوي ځوانان جذب شي همغومره د ځواکونو قوت زیاتیږي. او بل دا چې د اوسنۍ جګړې په اړه باید خلکو ته معلومات ورکړل شي چې روانه جګړه جهاد نه دی بلکې فساد دی، نو خلک به حقیقت پیدا کړي او له جګړو به لاس واخلي. د قاطع ملاتړ قماندان نیکولسن هم په خپلو خبرو کې ویلي وو چې طالبان په جګړه نشي کامیابېدی او قندوزیانو ته یې وویل چې په دغه ولایت کې به نور عملیات هم وشي او داعش به له منځه یوسي. هغه وویل چې د امریکا د نوي جمهور رئیس د پالیسۍ مطابق به په افغانستان کې هوایي قوتونه زیات شي.
The other important aspect of this policy that you have heard is that we are putting very direct pressure on Pakistan to stop their enablement of the terrorists who are attacking Afghanistan.
د امریکا د نوي پالیسۍ لمخې په پاکستان باندې زیات فشارونه دي چې باید په افغانستان کې د وسلوالو د مداخلو او جګړو مخه ونیسي. نیکولسن په قندوز کې د ملکی تلفاتو په اړه بخنو غوښته او ویل
that we will do everything we possibly can to avoid any civilian casualties and I am sorry for any civilian casualties that have occurred recently. Again, we will do everything possible to avoid this.
څومره چې امکان لري د ملکی خلکو تلفات برا کم کړو او له خلکو یې بخنو غوښته چې په اخیرو عملیاتو کې ملکی خلک وجل شوي دي. د قندوز والی اسدالله مرخیل هم په دغه ولایت کې د جګړو یادونه وکړه او زیاته کړه چې د خلکو ژوند له صفر سره ضرب شوی دی.
در نقطه نقطه ولایت قندوز جنگ شده، تمام خانه‌های مردم خراب شده، سرکا از بین رفته، کلینیکا از بین رفته، مکاتب ما.
د قندوز په نقطه نقطه کې جګړه شوی، د خلکو کورونه وران شوی، سرکونه تخریب شوی، کلینیکونه لمنځه تللی، خونځي تخریب شوی او د خلکو ژوند له صفر سره ضرب دی. هغه وویل چې یو شمیر خلک په کلو کې ژوند کوي. دغه خلک له طالبانو سره ګروګان دي ځکه چې دوی زراعتي ځمکې لري او د خلکو ژوند په زراعتي محصولاتو ولاړ دی، نو ځکه نشي کولای چې سیمه خوشی کړي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو د دې خبرونې څخه وروسته موږ د ښځو ځانګړې خبرونه لرو او د دې خبرونې قربانه نوشابه آشنا به اوس تاسو وایي چې په راتلونکي د ښځو په ځانګړې خبرونه کې چلري.
مننه شفیع جان، تاسو اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې ټول اوریدونکو تاسو پوهیږئ چې نن سبا امریکا ته ډېرې افغان کورنۍ را روانې دي. په اول قدم کې ډېرې کورنۍ په ورجینیا کې او دوم قدم کې په کالیفورنیا کې دي، او کالیفورنیا کې هم داسې انجوګانې او ټولنې جوړې شوې دي هلته چې کله چې افغان کورنۍ راځي امریکې ته دوی د کومو ستونزو سره مخ کیږي. د دوی ادغام په ټولنه کې، په ټولنیز، اقتصادي او په ډیرو لحاظونو دوی ته یو څه ستونزې پیدا کیږي. نو په دې خاطر افغان میرمنې دي چې دوی سره کار کوي. د یوې افغان میرمنې چې په دې برخه کې کار کوي، د دې نه به واورو چې افغان ښځې چې دلته راځي د کومو ستونزو سره مخ کیږي او دوی ستونزې څنګه حلوي. په افغانستان کې دغه خویندونه هیله کوي خپل خپرونه ته زنګ ووهي، کومې چې د مهاجرت تجربې لري او دوی د خپل ستونزې شریکې کوي چې دوی چې اول مهاجر شوي وي نو څه رقم یو حالت سره دوی مخ شوي. نو د دوی نه هیله کوي چې خپل خپرونه ته زنګ ووهي.
دا خپرونه به موږ هم اتمن واورو. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په وروستۍ برخه کې پام وکړئ. د رپورت چې سپینه ماڼۍ د دوشنبه په ورځ وویل چې د داعش د ماتې سره سم متحده ایالات اوس د هغو سیمه ییزو ډلو سره خپلې پوځي مرستې کموي چې د توندلارو په وړاندې جنګیږي. په دې هکله نور تفصیل د برېښنا عمر خیل څخه واورئ.
د سپین ماڼۍ ویاندې د دوشنبه په ورځ ویل جمهور رئیس ترامپ هوډ کړی و چې په سوریه کې به د داعش د ماتولو لپاره د هغو سیمه ییزو ډلو سره مرسته وکړي چې د توندلارو په وړاندې جنګیږي، او اوس چې دغه تش په نامه خلافت ماتېدو ته نږدې دی، نور نو متحده ایالات دغو جنګیالیو ته خپلې مرستې کموي.
یو ځل چې موږ د داعش په وړاندې بریا ته نږدې شو، نو د دې بهیر یوه برخه دا وه چې ځینو مشخصو ډلو سره به مرسته کمیږي. اوس چې موږ په فزیکي ډول هغه مقام کې یو چې ځینو مشخصو ډلو ته مهمات ورنکړو، خو دا د دې معنی نه لري چې موږ د دغو ډلو ملاتړ نه کوو.
سپینه ماڼۍ تر اوسه دا نه ده تایید کړی چې د ترکیې د جمهور رئیس سره څه ژمنې شوې دي. خود ترکیه صدر اعظم بن علی یلدرم د دوشنبه په ورځ د جمهور رئیس ترامپ د پریکړې هر کلای وکړ.
ولسمشر ترامپ ویږي چې د ترکیه لپاره څه شی مهم دی او له شرونه د داعش په وړاندې د ترکیه د مبارزې دریز روښانه وو. موږ وایو که غواړی د داعش په وړاندې جګړه وکړي، نو باید سم شریک ځانته وټاکئ. د یو ترهګر سازمان په وړاندې د جګړې لپاره د بل ترهګر سازمان نه استفاده نه شي کولای.
انقره سوریه کې د دموکراتیکو قواوو جنگیالیو ته چې کوردان دي د ترهګر ډلې په سترګه ګوري چې په ترکیه کې د کوردستان د پیکی کې سره تړاو لري او ترکیه پرې بندیز لګولای. خو متحده ایالات دغه قوا په سوریه کې د داعش په وړاندې جګړه کې ډیره ګټوره بولی او د ترکیه د خواخې خلاف ملاتړ کړی. خو په سوریه کې د کوردانو یو مقام د امریکا د سیاست د بدلون خبره رد کړه.
موږ په دې هکله د ترکیه له خوا خپره شوې اعلامیه ناسمه بولو. د امریکا او په سوریه کې د دموکراتیکو قواو ترمنځ په همکارۍ کې د امریکا په سیاست کې بدلون نه دی راغلی. همدارنګه د کوردستان په خود مختار سیمه کې د مشرانو په سیاسي اړیکو او همکارۍ کې هم بدلون نه دی راغلی.
په سوریه کې عامه کوردان د متحده ایالاتو د دوامدار مرستو په اکله ډیر خوشبینه دي.
موقف الامریکین
زه باور لرم چې کله دلته نور د امریکا غټه پاتې ورسیږي، دوی به د سوریه دموکراتیکو قواو سره خپل ملاتړ هم بند کړي او ټول هغه خلک به یوازې پرېږدي چې تر فشار لاندې دیکتاتوري رژیم کې ژوند کوي. د سوریه په شمال کې دا د امریکا سیاست دی.
د ترامپ ادارې تر اوسه نه ده روښانه کړې اوس چې د داعش په وړاندې جګړه تقریبا مخ په ختمېدو ده، د امریکا او د سوریه د کوردانو د اړیکو د راتلونکي په اړه بحث شوی ده او کنه.
د سو خبرونو سرخط لرو. د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار ترکیه ته په سفر تللی دی. په افغانستان کې د قاطع ماموریت عمومي قومندان جنرال نیکلسن د ملکی خلکو د وژل کېدو په خاطر بخښنه غوښتې ده. د ترکیه پولیسو 15 پاکستانی پناه غوښتونکي چې قاچاقبرانو په استنبول کې په یوې تاکاوۍ کې بندي کړي وو ژغورلي دي. سعودي عربستان نن د سه‌شنبه په ورځ شپږ تنه یمنیان چې د قتل او غلاګانو او مخدره موادو د قاچاق په تورونو مجرم ختلي اعدام کړي دي. د کینیا جمهور رئیس اوهورو کینیا ته نن د سه‌شنبه په ورځ لوړه وکړه چې د کینیا رهبر به وي او د ستومانه کوونکو جنجالي انتخاباتو نه وروسته به د یووالي دپاره کار وکړي.
د امریکا جغه شنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده او کولای شئ چې زموږ بلې خبرونې ته په 00120219 11 14 باندې زنګ ووهئ. د امریکا جغه شنا رادیو خبرونې دوام لري.